میزبان شما صفی الله، خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم سید سمی عباس، وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې به مو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی د مراسمو و همدارنګه له هغه او د هغه له نوې ادارې د افغانانو د تمو په اړه باندې په تفصیل سره خبر کړو، خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرچکیم، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیا پروژو پر تمویل خبري وکړي. د بلخ والی محمد فرهاد عظیمی وایي د یو تختول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان ونیول شول. او د امریکا تلونکي ولسمشر دونالد ترامپ د خدای پاماني وینا وکړه. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر تمویل خبرې وکړې. حنیف اتمر پرون په درې ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په اړه وایي،
د دې سفر موخه دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا، سعودي عربستان د دولت له ملاتړ نه چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه یې کړی ده، قدردانی او د اقتصادي او تجارتي اړیکو پراختیا ده.
سعودي عربستان تر دې مخکې په وار وار د افغان دولت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ څرګند کړی دی. د بلخ والی وایي د یو تختول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول شوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې وتختول شو چې تر اوسه یې د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د بلخ والی فرهاد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل،
دې قضیه زیات پرمختګ کړی، تر شلو زیات کسان مخکې نیول شوي وو. یوه ښځه چې موږ ورباندې شکمن وو په وروستیو ورځو کې نیول شوې ده. هیله من یو د هغې په مرسته د نورو تښتونکو څرک ولګوو.
د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی وای تختونکو ورڅخه د 1.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس تیرشم وویل، ولسمشر اشرف غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی که دغه ماشوم پیدا نکړي ټول بل دندو لیرې کړی شي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي، پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو په مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. عطاالله خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل، په وژل شوو کې د دوی دوه قمندانان هم شامل دي.
د دوو جلا هوایي بریدونو په پایله کې د عبدالزاده مشهور په سنگری او برج په نومونو د دوه قمندانانو په ګډون 12 وسلوال طالبان ووژل شول. د دوی وسلې او مهمات تخریب شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي، د دالې بند استملاک چارې له بشپړېدو سره به د زرګونه کرنیزې ځمکې خړوبېدو ته زمینه برابره شي. د دغه بند استملاک چارې په دې وروستیو کې چټکې شوي او په ځینو ساحو کې د پرتو ستونزو پر حل بحثونه شوي دي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي،
پر هغه مواردو باندې بحث تر سره سوچي د دې استملاک چارو د ټکنی کېدو سبب ګرځېدلې. موږ هڅه او کوشش دادی چې د افغانستان په کچه دغه لوی پرمختیایي پروژه چې تقریبا د کندهار پر کرهنې به د راتلونکو 400 کلونو لپاره مستقیم اغیز ولري، د دې عملاً رغنیزې چارې ژر تر ژره پیل کړو.
د دالی بند بیا رغونې او احیا تفاهم لیک د 1990 کال د لړم په 12 په کابل کې لاسلیک شوی او پلان دا و چې تیر کال دغه چارې په 4 پړاوونو کې بشپړې شي. د بند بیا رغونې ته 400 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې وغوښتل د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشي کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بوریل پرون وویل، باید ناوالنی ټول حقونه پر ځای شي.
د ښاغلي ناوالني حقونو ته باید په بشپړ ډول له کوم شرط پرته درناوی وشي او دا حقونه پر ځای شي. د عدالت سیاسي کول د منلو وړ نه دي. له روسي چارواکو غوښتنه کوو ناوالني نور ژورنالستان او فعالان چې د ناوالني د ستنېدو په تړاو نیول شوي خوشې کړي.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې په جرمني کې درملنه روانه وه تېره یکشنبه موسکو ته له ستنېدو سره سم ونیول شو. وروسته له هغه چې یو قاضي د 30 ورځو لپاره د ناوالنی د توقیف حکم صادر کړ، د کرملین دغه منتقد اوس د موسکو په یو توقیف ځای کې د بند شپې ورځې تېروي. او د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامانی وکړه. هغه پرتل دی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بایریا هیله وکړه. ترامپ ویل په هغه څه ویاړي چې د په دوره کې ترلاسه شوي دي. جزئیات به په همدغه پروګرام کې وړاندې خپور شي. بیا هم خرغلی د ازادي رادیو لاره مو خبرونه واوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې ګڼ مطالب د جیو بایدن د لوړی د مراسمو عمدارنګ د افغانانو د تمو په اړه باندې دا چې عام افغانان له جیو بایدن څه غواړي.
موږ افغانان د ښاغلي جو بایدن څخه غوښتنې او توقعات ورڅخه لرو. یو دا ده چې د افغانستان د حکومت سره د مرستو په برخه کې ځانګړې په توجه کې.
نوم یې غلام علي خانجي ده، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتي تړون کړی دی، ستراتیژیک تړون کړی.
جو بایدن با نن غرمه مهال د امریکا په وخت باندې د شپکتل وختم ولسمشر په توګ باندې لوړ وکړي. تر هغه مخکې ډونالد ترامپ خپل وروستۍ وینا وکړه.
As I conclude my term as the 45th president of the United States.
دوول د پینسل وختم ولسمشر په توګ خپل دند پای تر سوي او په هغه څو بیاړي چې په ګړې خلکو سره لاس تر وړي دي تر پای مو ملتیا وکړي. به هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د امریکا لنوي حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو تړونونو د درناوي غوښتنه وکړه. وسلوالو طالبانو ویلي دوی تمه لري ټاکلی ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوی موافقې ته ژمن پاتې شي. خو یو شنونکی وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتر شي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه په داسې حال کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپل کې د بیل بیلو همکاریو تړونونه لري.
وی وود اسک دم ټو ریسپیکټ
مقبل هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې لمک سره لاسلیک کړي دي. دوی لمک سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي ده. د هغو پر اساس دی دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دی له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی وو. خو اصلول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون سېشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل.
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوهې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي، ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختي او جګړې نه راووځي.
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او دغه ماموریت د راتلونکو په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. خو په واشنگتن ډی سی کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتر شي.
سیاسي مشارکت به د جو بایدن د ادارې کې بهتر شي، خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړی توپونه دي په داخل د امریکا کې د چین سره، د روسیې سره، نورو سره، دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسې د کابل یو تشکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیکه دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک سوي موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلی ولسمشر جو بایدن شایي پر راروانو څو ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګاست په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو په درشل کې افغانان د تسترګې په لار دي چې د امریکا نوې حکومت به د افغان سولې پروسې او جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کړي. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي هم له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسؤلانه وتلو او د سولې پروسې پر ملاتړ ټینګار لري. دغه شان د بشري او ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار راپورت.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی څو ساعت وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم پر ځای کړی، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. خاغلی بایدن به نن چهارشنبه د جنوري په شلمه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې خاغلی بایدن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت دوه اوسیدونکي سیف الله او روحینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن زموږ غوښتنه ده چې دوی افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د پېټه کې کېږي، له دې سره د افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د جو بایدن نه هیله لري چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق او بشر ته، د جنگ ختمېدو ته او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه
وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستانه بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې بملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې امریکای نوی جمهور رئیس چې په دلوري مراسم تر سره کوي، په کار ده چې د نورو خپل داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي باید په ډیر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي د دغه کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکاً چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. خاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرح باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړ شي. دغه شان د خزو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو د تیرو دوله سیزو د لاسترولونو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان خزو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي رادیو ته وویل
چې افغان خزا خواري په عمل واري چې وګوري هغه د دې چې ختم دی جنگ دی، او بل دا دی چې د شزو په قانونو کې مسایلو کې باید توجه جدي وشي. او ماون چې د جو بایدن یو شزا دی، د هغې نه هم زمون خواهش هم دا دی چې د سیسو کارونه باندې توجه زیات وشي او پسله خبره کې باید چې د عملی کارونه وشي.
د غوښتنې داسې محل مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورس تر بلې تاوتریخواله زیاتیږي. که څه هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
د امریکا له نوې ادارې مو د یو شمېر افغان سیاستوالو او شنونکو وختنی او توقعګانې واورې دي. اوس دا چې عام خلک له جو بایډن او دغه له نوې ادارې څه غواړي او د لوړی د مراسمو په اړه څه وایي؟
زما نوم عبدالحادي اڅکزی د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. لکه څرنګه په امریکا کې د امریکا د منتخب ولسمشر ښاغلي جو بایډن د لوړی مراسم د پاره ځانګړي ترتیبات نیول سوي دي او نوموړی به په امریکا کې خپل د لوړی مراسم ترسره کوي. موږ افغانان د ښاغلي جو بایډن څخه اول دته د دغه سترې بریا تبریکی وړاندې کوو او په څنګ کې درې عمده غوښتنې او توقعات ورڅخه لرو. یو دا ده چې ښاغلي جو بایډن د افغانستان د حکومت سره د مرستو په برخه کې ځانګړي په توجه کې پاملرنه دي وکړي. افغانستان حکومت اوس خودکفا نه دی. افغانستان حکومت په نظامی او ملکی چارو کې د لکه څنګه چې مخکې حمایه کړې دي کومکونه کړې دي هغه مرستو او کومکو ته دي ځانګړې توجه کې او هغه کومکو ته دي ادامه ورکړي. او له بل اړخه لکه څنګه چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي، مذاکرات روان دي، اجنډا نهایي شوې ده، نو زموږ هیله د ښاغلي جو بایډن څخه دا ده چې دوی دغه پروسې ته ځانګړې پاملرنه وکړي او لکه څنګه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ تفاهم امضا سو او دوی هوکړه سره وکړله، دوی هوکړې ته سره ورسېدو، نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ هم داسې هوکړه رامنځته سي چې دغه څلوېښت کاله بدبختي مو نور په سوله بدل سي، موږ نور یو نوی ژوند پیل کو. او درېمه غوښتنه مو د نمور څخه دا ده چې د افغانستان حالات ورځ تر بلې د خرابېدو خواته کني روان، بلکې موږ اندېښمن کړي یو چې خراب به سي. نو د افغانستان د وضعیت کنټرول لپاره دي ځانګړي توجه
مرکز اسلام آباد اوسیدونکی ما د امریکا د نوی حکومت د نوی ادارې نه زمنګ توقع غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې رواني کشالې ته دغه بدبختۍ ته ترپګنې ته د پای ټکی کې د چرته دی په حقیقي مانو باندې وغواړي کولای شي. د سولې مذاکرات روان دي، هیله مې ده چې بریالي شي. امریکا پکې کلیدي رول لري او لای لوبولې دي، خو د افغانستان کې د سولې لپاره او هغه څه چې مشروع غوښتنې دي په دې وطن کې د پرمختګ باعث ګرځي ودی منی افغانانو ته د سولې پرمختګ راوړي.
و هم اوریدل چې عام افغانان د نوې ادارې د امریکا له نوې ادارې څه غواړي. جو بایډن به نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي. بایډن له نږدې 50 کاله سیاست وروسته ولسمشرۍ ته رسیدلی دی. د جو بایډن د ژوند د لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل اندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایډن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډېرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خواشینی شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شوې سره مخامخ کیږي.
د نومبر د درېمې نېټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څنګه کې د ډیپلوم لا تر لاسه کول ورسته بایدن لا ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایدن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاخې له دې سیالۍ په شاشو څرګنده شوه په وینا او د حقوقو پوهنځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ یې د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایدن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریځ لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغوي. بل بارو د اسوشیټډ پریس یو خبریال دی، هغه د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي.
بایدن وایي په بهرنی سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي. که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې له ادعاو سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې تر سره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یوه تیروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړه پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تیروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د امریکا د نوې منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو ته مکمل تفصیلي راپور خبرو. کاملا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبره ده چې نن به د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه باندې د وفاداری لوړه وکړي. هغه څوک دا او کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي بیا هم له اجمل اندې په اړه تفصیل اورو.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو،
خدا خوندور څه هم دی پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکي به تر کړو
have the power to build a better future
کاملا هاریس شپک 50 کلن ده هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله موري هندي ټبري او پلاري جامایکای دي موري شملا ګوپالا په برتانوي هند کې زیږیدلې و او جیولوژیست و هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او د برکلی پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې د کاملا پلار ډونالد هاریس هم په 1916 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړ او په همدې پانتون کې د اقتصاد محصل شو وروسته په سانفورد پانتون کې استاد شو مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالۍ په توګه پاتې شو تر هغه چې د دې ایالت لویه څارنواله شو د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه را مخته شو د نومبر د 18 د 3 منټې په انتخاباتو کې لبریا ورسته هغه په یو غونډه کې خپل ملاتړ ته وویل
هر وړانجلې چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی خپل اولادونو ته د دوی د جنسیت ته لپام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري للوړو هلو سر ارمانونه ولري خپل ګامونه په ټینګ هوټ تعقیب کړي او خپل ځان پر یو داسې لار کې وګوري چې نور شای په اسانه ورونه رسیږي ځکه مخکې هیڅ کله د هغې تصور نه دی کړی خو په دې پوسی چې موږ به په دې لار کې ستاسو د هر کام ستاینه وکړو
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښ سیاستوالو څخه ده هغه په 2020 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندی ټاکنو کې هم برخه واخیست او ځان کاندید کړ خو دا چې زیات ملاتړ را خپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره لدی چې په څرګندې د ډونالد ترامپ ستاینه کوله لزن پرته د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل دا بریا د ټولو هندي ټبر امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی د جامایکا صدر اعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې اندري هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي او دا چې پلرنۍ ټاټوبې جامایکا ده د خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده کاملا هاریس د ترامپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه او په سنا کې د خپل جدید رئیس پلرلو پیژندل کېده جو بایدن چې د لوړې پرمحاله تابعیا کلن دی د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي خای لار کاملا هاریس پرانستل شي چې څلور کال وروسته د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي
ازادي رادیو ته غواګیاست د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامانی وینا وکړه هغه پرته لدی چې د منتخب ولسمشر جیو بایدن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وکړه ترامپ ویل په هغه څه ویاړي چې د په دوره کې ترلاسه شوې دي په دې اړه به راپور تر لنډې د میورسته خپور شي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمهیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غوګیاست دولس شپګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې هم دارنګ د نړۍ هر ځای کې چې یاست په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د اوریدو وړ دی. مخکې لدې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د خدای پامانی د مراسمو په اړه باندې تاسو ته مفصل راپور درکړو، ورزو د افغانستان سیمي او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر سعودي عربستان ته تللی دی. محمد حنیف اتمر پرون په سعودي کې د اسلامي پراختیا د بانک له مشر بندر حجار سره په افغانستان کې د پراختیایي پروژو پر تمویل خبرې کړې دي. د بلخ والی محمد فرهاد عظیمی وایي د یو تښتول شوي ماشوم د موندنې د عملیاتو په لړ کې د یوې مشکوکې ښځې په ګډون 21 کسان نیول شوي دي. دغه ماشوم درې میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې وتښتول شو چې تر اوسه د موندلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ننګرهار د والی ویان د تولاخو ګڼې وایي پرون مازیګر په سپینغر او سره رود ولسوالیو کې د دوو هوایي بریدونو پر مهال ولس طالبان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له روسیې غوښتي چې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی او د هغه نور توقیف شوي ملګري خوشی کړي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزیپ بوریل پرون وویل د ښاغلي ناوالنی حقونو ته باید په بشپړ ډول او له کوم شرط پرته درناوی وشي. لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وربشو امریکا ته. ترامپ خپل کار پای ته ورسو. هغه رسمن خدای پامانی وکړه او وی ویل په خپل کارونو ویاړي.
As I conclude my term as the 45th
دا چې زه د متحده ایالاتو د 45م ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاس ته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
And so much more.
ترامپ جمهوری پال دی او یوازې یو دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته لدی چې د خپل ځایناستي منتخب ولسمشر جیو بایدن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
وی انوګریټ ای نیو اډمنستریشن
موږ به نوې پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا ولسمشر صلی الله علیه و سلم نوې ادارې ته د بریا هیله کړې ده. خو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې به چې په محلي وخت باندې د غرمې په 12 بجو باندې وشي ګډون ونه کړي. د راپورونو په اساس د هغه تلونکی مرستیال مایک پینس به د امریکا د نوې منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته ورشي. د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ په ولسمشری ټاکنو کې چې تیر نومبر وشوي د دیموکرات جو بایدن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایدن وګټلې او 232 هم ترامپ. ترامپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي. هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوې باندې غاڼو خلکو د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهره وکړي، ان تر دې چې دغه مظاهره د جنوري په شپږمه په تاوتریخوالي او بلوا واوختي. د جنوري د شپږمه په مظاهرو کې چې بل اخره په بلوا واوختي، یو شمیر خلک د امریکا کیپټل یا کانګرس ودانۍ ته ورننه وتل. له پولیس سره په اخوډب کې 15 کسان وژل شول، یو هم پولیس و. ولسمشر ډونالد ترامپ د دغو مظاهرو او بلواو په اړه وویل:
All Americans were horrified by the assault on our capital.
ټول امریکایانو په کانګري باندې لیرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخواله په هغو ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي. هیڅ کله به ونه زغمل شي.
It can never be tolerated.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ داسې حال کې نوې ادارې ته د بریا هیله وکړه چې د امریکا د کانګرس لخوا د دویم وار لپاره هم استیزاح شوی و. ولسمشر ترامپ خایي یوازینی ولسمشر وي چې دوه وارې استیزاح شو. تمه ده چې د امریکا سنا جرګه راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ترامپ محاکمه وکړي او د هغه استیزاح ته رسیدګي وشي. که چیرته ښاغلی ترامپ استیزاح شي، هیڅکله به د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې د بیا کاندیدېدو چانس ونه لري. د یوې تخنیکی ستونزې له امله دمه رامنځته شوه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.15 باندې اوري. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د سهار لوو د ماښام تر وو واوري. اوس هم د ازادي او د ازادي راډیو دغه پروګرام لري ورزو پاکستان ته. هلته په پاکستان کې د عمران خان یا د پاکستان د صدر اعظم د حکومت په وړاندې د پی ڈی ایم یا د پاکستان د دیموکراتیک خوځښت چې اپوزیشن ګوندونه دي مظاهره کړي دي او د مظاهرو په ترڅ کې په هغه باندې د پاکستان په حکومت باندې په حاکم حکومت باندې فشار راغلی دی چې باید استعفا وکړي. هغوی پرون په د انتخاباتو کمیسیون مخته ورغلی وو او ویل چې باید د عمران خان د حکومت د تمویل شویو پیسو سپیناوی وشي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپورته.
ائتلاف چې نه سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداری ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغو روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لرې سوی نه وي. د 2020 لدی کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې هم په لسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو تر څنګ له سره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخول ادعا لري چې عمران خان د 2013 لدی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول سوی دی. په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنیو محدودیتونه او د مدني آزادیو ځپل هغه نور تورونه دي چې د اپوزیسون ګوندونه یې پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د ودانۍ مخې ته مظاهرې وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس په نټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا په ټاکنو کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 لدی کال د ټاکنو د قانون لمخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپلې شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال و السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسې د دې تاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید. په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي او د کوچانو ستونزې مورله یو اړوند مسول سره شریک کړي دي جوابونه به در وورو. مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي. ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي. نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د کوچیانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغلې عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې ډیر مننه کوم چې موږ بلنه مو منله. موږ د زینو دوستانو ستونزې رخصې دي شکایتونه مشتره رسیدلې دي، موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي. لمړی اوریدونکې داسې وایي:
السلام علیکم، زغلام حسن خان غیرت کوچای په خوست ولایت نه کښې تماس کې موضوع د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کوچیانو مشکل په افغانستان کې ډېر زیات شوی ده او ډېر په آخري درجه باندې هلته رسېدلی ده. زموږ مالچرونه، زموږ ترجیحونه، زموږ میلې دا ټولې غذب شوي دي، ټولې لنډې شوي دي، که په لوګر کښې دي، که په میدان وردګو کښې دي، که د خوست په ولایت کښې دي، که په پکتیا کښې دي. نو کوچیانو سره ډېر غټ ظلم او زور زیاتی کېږي. د کوچیانو میلې ټولې غصب شوې چې کوچیان خپلې سیمه ته ورشي، نو ځایي سیمه هېڅ خلک دوی نه پرېږدي. موږ هیله له ټولو له هر چا نه لرو، له اسلامي عمارت نه هم دا هیله لرو چې باید د کوچیانو ژوند ته ډېره توجه وکړي، زیري چلند ورسره ونه شي د لوګر په سیمه کې، او له هر چا چې هر څوک په هر سیمه کې واکدار دي له ټولو نه دا هیله لرو چې د کوچیانو مشکلاتو او د کوچیانو میلو ته ډېره توجه وکړي، او زموږ مشکل د هر څوک واوري چې د هر چا وسي په دې کښې دی وکړي. نو کوچیان مجبور مکلفه دي چې څوک یې غږ وانه وري، نو دوی د حق دفاع وکړي. نو بعضې بعضې دوی کښې دوی چې کومه دفاع کړې ده، بیا خلکو دا تورونه پرې لګولي دي چې وروره دوی ظلم کړی ده د هغه سیمه واکدارو خلکو. نو دا هیله لرو چې باید د کوچیانو حق ته توجه وشي. السلام علیکم.
بلې احمد صاحب، ستاسو نه به واورو چې تاسې د اوریدونکو ته څه جواب ورکوئ.
کوچي ورور څخه ډېره زیاته مننه چې خپله ستونزه یې ثبت کړې ده، خو دا چې د کوچیانو د ځمکو د غصب خبره کړې ده دا زه ډېره سمه نه ګڼم. موږ چې ده د کوچیانو د ځمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لږ ستونزه درلودله، هغه هم په اوړي کې، خو بیا خوشبختانه د ځایي مشرانو سپینګیرو په منځګړتوب باندې هغه ستونزه چې ده حل شوله. نورو ځایونو کې لکه ده چې نمونه واخیستل پکتیا، لوګر، خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچیانو سرځای دې غصب شوی، خو دا خبره هم نه شو ردولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچیانو سرځایونه نه غصب شوي. کوچیانو ډېر زیات سرځایونه درلودل، خو په وروستیو کې چې ده ځینو زورواکو د کوچیانو په سرځایونو باندې شخصي کارګوټي جوړ کړي دي. موږ چې ده د کوچیانو د سرځایونو د خوندیتابو لپاره پیشنهادونه کړي دي، او موږ د دولت له رهبرۍ سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. ولسمشر د یو ځانګړي فرمان له مخې، یو ځانګړي حکم له مخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلفې کړي دي چې د کوچیانو ټول سرځایونه، البته په ټول افغانستان کې دا چې ده سروې کې، جی پي آر ایس کې، او د خوندیتاب لپاره چې ده جدي کار وکړي.
بلې، دا کار څومره سوی دی، څومره مخته تللی دی، یا واقعا عملي سوی که څنګه؟
او دا تقریبا له تیر کال نه راشروع ده. ځایي خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډېره سوی ده، په پکتیا کې، او زموږ په ډېری ولایتونو کې چې ده زموږ د کوچیانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي، او ځایونو ته چې هلته د کوچیانو سرځایونه دي دوی ځي، هغه جی پي آر ایس کوي، هغه چې ده دغې مساحت او دغه ټولې خواوې دا راخلي سختیې تر څو چې دا خوندي.
یعنی داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بېرته د غاصبینو څخه راګرځول شوې ده د دوی څړځایونه مقصد دی؟
هغه کوم چې غصب شوي دي یا شهرکونه پرې جوړ شوي دي کارګوټي، هغه خو بېرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو سرځایونو د غصب مخه ونی، هغه سرځایونه چې په مثلا ښارونو کې وو یا ښارو ته په نږدې سیمو کې وو، هغه کوم چې غصب شوي دي هغه خو بېرته نه شي راګرځېدی. او زموږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بېرته چپه کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغو سرځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه پرلونکی کې وجود.
بله احمد سی بیا به دې موضوع باندې زتم کې مخ کې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورسو ده ستونزې ولر یعنی ستونزې منش کاری چې تاسو هم یادونه وکړل چې چا چې غصب کړی دو شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دي دغه نه راګرځول بیرته سخت کړی نو همدغه کوچان بیا بیرته مجبور کیږي چې پسې مکی د امغه د میشتو خلکو زمکو ته مخه کی یا څنګه دغه ستونزې بیا تاسو څنګه ورته حلوي دغه کسانو ته چې زمکه ورل مخه غصب شوی دا او بیرته نه دی توانیدل چې راوي ګرځي د دې ستونزې څنګه حلېږي نور بدیل ورته ورکول کیږي که څنګه
کوچان سرځایونه چې د پدوه ډول دي یو هغه سرځایونه دي چې کوچان له پانو دولتونو څخه فرمانونه لري قوالی لري چې وی ته لیکل شوی چې دا تاسو زمکه دا تاسو ترځای ده او یو چې دا زمونږ تعریف لمخي هغه سیمه چې هغه ورشووی د مالونو لپاره شنه پکی هغه ټول هغه دي سرځایونه دي او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په هیڅ باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکې د څخه ګټه اخیستلی زمونږ هڅه دا ده چې دغه ټول سرځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي دا چې ده دوه ګټې لري یو ګټه دا ده چې کوچان له دغه طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د یوې هغه مالونه چې په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې د زمون خلکو تر ګرځي غوښه وړي او لبنیات دوم دا چې ریاستاتنی لارخم تصویږي او ورستر بلی ککړیږي کدا سرځایونه او دا ورشوګان ورستر سي دا موږ سره په یو خچا ریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله ډیر زته مننه کوم یو بل اوریدون کتاب ورسو چې هغه هم کوچای دی او خپل ستونزې سره شریکه کړي ده لدی به ورو
از محمد وزیر کوچا ما د سرګل ور سوالي نه اړیکانی ولې د تاګاول سیمه وروره موږ دا مشکل ده چې موږ اتمان دې بیس خالي ته مال ور ورو بس حکومت هم نه پریدو چې دې خلی سر سره مال تیر کو بس د شینو نه توا جل ما سیا سره دی ولې درا زما زنا نه دی ولې د کوچانو سره ولې د ظلم کیږي ولې د شکار د غوم کوچانو نه دی افغانستاني بس سلام په احترام.
بله احمد سسی
کوچو وروسته مننه کوم چې دوی خپل پیغام پری خیدا او زه خوشحال په دې باندې مې چې زمون کوچانو د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره راځي پرته کوي ته پښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کیږي او ځای خلک موږ سره زور جاته کوي ځای خلک چې دا دویم موږ ته وخت نه وخت له کوچانو څخه بیګلی پی چې د کوچانو مالونه زمون پټي او تر عزیز موږ باغونو تر عزیز موږ پسونه خرابوي زه د ورور ته داسې وایم چې ځای خلکم د همدې ځای دی او زم چې دا غفصلونو باندې مصرف کړي لګښت یې کړي نو دوی باید د ځای خلکو پسونه خراب نه کړي او خپل مالونه ورمه چې دا یو له باغونو پټي څخه لري ځایونه ته بوځي دوی په دې پوهیږي او دوی ته دا معلومه ده چې افغانستان هر سیمه ډیر پراخ دښتې لري او د کوچانو مالونه خو بیا میږي وزي او خان او خروده هغه چې دا کلونه بیا په دښتو کې په یل بندونو کې ډیر زیات خوشحالي د غرو په لمنو کې خوشحالي نو دوی د کوشش وکړي چې په لرمه د غرونو په لمنو کې وستري په یل بندونو کې وستري نو او دولت چې دا دوی سره ډیر ښه چلند کوي د دوی دا خبره زنه تاییدوم چې دولتي چارواکي پولیس یا نو ته کوچان وزوري کوچان د افغانستان یو داسې فشار دی چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي کوچان چې دا موږ ته وړي را کوي موږ ته لبنیات را کوي موږ ته چې دا صحیح غوښه را کوي او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي زمونږ هیواد به له تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ په مصرفېږي.
بله مننه کوم احمد صاحب بل اوریدونکی همستا د دوی ستونزو به واورو.
ګران ورور السلام علیکم زه احمد الله دی خوست ولایت څخه د سرپټماس کې ورور مخ کې چې کله دی د مرسته ورکول کې چې کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه سي اوس د ملي د سرخان شیرانی کې موږ ته هیڅ پته نه لګي چې کوچانو ته کوم شي کې مرسته ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دی واورېدل شي. خدای په امان.
احمد صاحب د دوی ستونزه بیا بیله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا له کبله چې کومې مرسته د دولت لخوا په پام کې نیول شوې دي دوی مستحق کېږي آیا رسیږي؟ تاسو په دې برخه کې څارنه لرئ؟
کوچان چې د همدې هیواد ادبا دي او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هر سیمه کې په هر ځای کې چې کلینیک ده هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نشي ثابتولی چې زموږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې ترڅنګ چې دا زموږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه او د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده. هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده او لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورنایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې غږو چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤل دي چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله. زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي او دوی ته هم په ټول هیواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت یې دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤلین چې ده په دې باندې کار کوي د کلو پراختیا وزارت سره. دوی چې ده تیره هفته له اداري امور څخه مکتوب اخیستی ده کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
بله ډېره مننه. یو دوه نور اورېدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي له دوی به یې واورو.
زوراغانو زه به صاحب د هلمند ولایت له واشېره دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای راوستی دی بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څرځایونه نه لري هغوی نه ښوونځي جوړ لري هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی هغه هر څوک دی کوچان ته بالخصوص پام نه دی کړی. موږ د افغان حکومت څخه هیله داره چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام فایده کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا ما غستون زبو خو دا ور په هلمند ولایت کې نه مزه سي
تقریبا درې ونې وړاندې زمونږ رهبری او خاص ډول باندې کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړیو. هغه چې دا لنګیا نه دي کوچانو ستونزې اوریدلې دي او له ولایتي ادارې سره البته د هلمند ولایت ولایتي ادارې سره والی صاحبو عمل ته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی وو او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده نو کوچان لکه نور خلک لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري کوچان هم طبعا ستونزې لري. خو موږ دوی ته ډاډ ورکو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسیدنه کې.
بله او بل اوریدونکي به هم راوخلو وروستی اوریدونکي دی البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو خو دا مو د بیلګې په ډول دی یو څو تنو د ژغونه راخیستی دي او غوښتل موږ چې تاسو ته یې ورسوو څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسو هم ورته جواب ورکړئ دوی خپل جواب اخلي له دوی به یې واورو.
السلام علیکم محسن کوچای د مبارک نانډیا په تلیفون په فکر خایم سره موږ د کوچانو 2 میلیارد افغانۍ تابل کې ځنګړې سوې د موږ د کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره ته موږ دوه روپۍ نه دی نو
نه چا را کړی دی د کرزي په وخت کې کوچانو سره ډېره مرسته وشلې دوه روپۍ کوچان ورکړل د کو روپۍ د موږ غلا کېږي لاندونه دې کېږي موږ کوچانو ته نه رسېږي. وسلام
احمد زه صاحب د دې خبره څومره تستایدوي
ولا داسې ده چې خیر ده د دوی نظر ده کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بیرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان البته د کوچانو وکیلان چې ده زمونږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو دا په ټولو ولایتونو کې شته ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې پام سره ډېر مرستې کېدلې اوس کمې کېږي. نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې کومکونه هم زیات وو خارجي ډونران هم زیات ول اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي طبعا دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېره فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي ایا دغه مرستې چې کېږي څارنه یې هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زمونږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي له دې څخه بیرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکې او پالیسي جوړونکې اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي دا چې ده بیا دوه اړخیز ټیمونه دې ته جوړېږي. هماغه کوم ډونر چې یا کومه دولتي ادارې د هغوی هیاتان زمونږ د کوچانو ادارې هیاتان ورسره د کوچانو وکیلان د هغوی سرخیلان د هغوی د کوچانو مدني فعالان اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه ترک ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وشي یا دا چې دا ناسم وویشل شي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې د پاپ پرتله اوس مرستې ډېرې کمې شي. تاسو د راډیو له لارې په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماریکو مسول او ویان شغل عرفان الله احمدزی کور مودن چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو جواب کړي.
نو تاسو هم ډېر زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
موسیقی دل تر هر اسیا لا شوم غم زهی